سلامونه وخت په افغانستان کې دا ما خوستنه نه هغې شوې ز فرشته سحاک دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم پایل کوو د نن ورځې په خبرونو په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د رویټرز خبری اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه چې چاودنه نن مازدیګر د سلمان په درک سره کې شوې دي، نو د دې تایید کوو، البته جزئیات وروسته به شریک کیږي.
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د کابل ښار په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرناو سیمه کې د ایمرجنسي روغتون ته د څیرمې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبای وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوی چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی خطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ شمېر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني ښي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغو ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د ښي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحه وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپلو دوو فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیف ته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته و. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صاحب تاسو سره کلی کوم. دا خبرونه په لړ کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښيي د طالبانو پر وړاندې، ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
مونږ ته هغه سمرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي، څوک نه دي راغلي چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه په پنجوایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 1500 جریبه چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم ضرور ښکارا کور سره اوسې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبري ټولګې د برخې ته خرغلې ورزو د خبرونه په راپورونو پیل کوو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبایوا، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نو واورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روانې سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغانانو په اړه خبرې وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوری نظام د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وسته دې وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکله باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکله باندې دیم کوایست تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما په اند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته په تمه نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملي ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي، همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښيي د طالبانو په وړاندې، ووایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د ښځو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شو پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید له سر تر پښو ځان پټ کړي او ان خپل غږ هم اوچت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما په دې قانون انتقاد کړی و او خبرداری ورکړی و چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي. که څه هم طالبانو د یوناما په غبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره د پریکون اعلان وکړ، خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند په یوې خبري غونډه کې وویل چې ملګري ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 21مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي و تر هغې چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو اړوند اندېښنې نوي ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو افغان مېرمنو ته دغه ادعا د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت په کابل کې د 500 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلی دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت دی د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلی دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې 4 بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولي چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغو بنسټونو د جوازونو مودې پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی له لارښوونو سرغړونه کړی ده. د خبر پاڼه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دي ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیری خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلند کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې د یوې خیریه بنسټ مسول چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې یا په نظام کې وو یا په احزاب کې وو، اوس که خیریه موسسو له طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکوي. نو وضعیت د بندشونه سیاسي دي. متاسفانه دلته دا مشکلات صرف د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیایي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې د یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې تیر 30 انقلاب په پایله کې په لکونو یتیمان کونډې او بیاسرې کورنۍ پاتې دي. مسایلو ته په کتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړه. د افغانستان کې کرم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوارو چې طبیعي کوم پیښې وي هغې په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بې وزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیزې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
چاره نشته، چاره شوی موږ سره غوم رسته کړې ده په ولاکه موږ سره هېڅ د رقم لګي او دا بېګا لمبچی نه دي څه وکړو. که تو سره دوی انکاري وکړه دو به د موږ سره وکړه پوه شوې، او بس موږ نوره چاره نشته، موږ څه وکړو، والله چې هېڅ شیان نشته.
د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمایي افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 بېلابېلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و، او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسیږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولارې مر میشت اوسیدونکو بیا وای نه پوهیږي چې لدې احتمالي غوښونو څخه څنګه ځان وژغوري. په دې اړه تفصیل لا به سپوږمۍ یاورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سیندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دغه راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سیندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ ننني دا پور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده. موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهیږو چې څوک څه ونکړو. باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو موږک ازادي راډیو نه اوري. په اسرائیلو کې به ساري اعتراضونه د دې باعث شول چې بازارونه ولاره بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځند راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتولو وجل کې دوه وروسته له پرون راهیسې پیل شول، خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د غزې په تړانګ کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسې د اسرایل لارو کوڅو ته راوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کښیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنجشنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلي او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس ناره وهلې او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې غږ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی و او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابید په څیر د ګڼ میشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل وو چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت شول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه ورګډ سوي. د اسرائیل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرائیلي رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرائیلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوې وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرائیلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، د اسرائیلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ازادي راډیو اوس د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې اورېدلی سي. اوس هم ورزو د خبرونې بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونه زرو امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکه ته به منظمې اوبه هم ورسیږي. په دې اړه له سیمې نه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز که کوم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د الله په مدد سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی:
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډې راوهلې او د بیلې په بیا رغونه لګیا دی. وایي د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,00,000 او 9,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویلو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 2,000 جریبه کرنیزې ځمکې هوارول او خاورې یې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې نظمو همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غیګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وایي په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای سي ډېرې ځمکې په لږو اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکې چې دي موږ ډېر په ستړي ډېر په اخته یې خوارې آمدن مو لږ دی. دوه فصله موږ اوبه پر لګوو، اوس موږ شی په وکړو هغه شی موږ ته آمدن یې لږ دی. موږ خوارې په کارو دغه هغه شی لا نسته. بزګر موږ ستړي دی، موږ زمیندار هم ګرده ستړي یو. د خپل ملک سهار یو بیا زاره دی چې ستړیاوې مو ډېرې دي. اوبه مو سره پر لګوو یې په دغه برمی دغه ادولي اوبه چې په یو رقم یې ورته راورسو هغه شی کینه خواري په کارو اصلي کم دي.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالۍ یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینې او تربیې دي. د نوموړي په وینا د ځمکو دغه ستونزه د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
اوس موږ دغه مځکې ګرده تربې او خوږې او دغه دي اوبه او برمې دوه انچه دي، دونه ځای نه په اوبېږي. نو چې دا همکاري دی زموږ سره وکړي وار به زموږ د مځکې یو څه اصل وکړي. دا انسانان به یو څه پر ټیک سي، یو اصل بیا لاسته ورسي. اوس هغه غټ زمیندار سړي ته دا یوه په میندارو مصرف نه ور جوړوي. زموږ مځکې ګرده دی، نه آباد او نه جوړې دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري ریاست وایي د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 2,000 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړي او غواړي د 10,000,000 افغانیو په لګښت د ځمکې سطح او خاوره اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مځکې چې دي هغه غیر اصلاح دي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او هموارې ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی و هغه 1500 جریبه یې په پنجبایي ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې د اصلاح او هموارې دپاره. 900 جریبه چې ده هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دغه کړې سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نورو ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه شته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یادو ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه دوهم نیمه ته ورسیدو.